سلامونه او نیک هیلې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو
سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سر مفتش دفتر کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تړاو 8 میلیارد ډالر مهیا کړي چې د دې پیسو ډیره برخه افغان اتباعو یا کډوالو ته ځانګړې شوې ده د سیګار په راپور کې چې د پنځمې پورې خپور شو راغلي په دې پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاده موده کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړې کړي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش په خپل راپور کې د طالبانو له لورې د ښځو خلاف د اقداماتو په خاطر د کانګرس له غړي غوښتي چې باید افغانستان ته بشري مرستې په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو لاسته ونه رسیږي سیګار په دې اندېښنه ښوولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په غبرګون کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان له حالاتو یې خورا ناوړه استفاده وکړه او د ISI تر څارنې لاندې مدرسو کې افغان هلکان چې اکثر یې پښتانه د عصریتوب او زده کړو خلاف وروزل په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په نیویورک کې وویل چې د طالبانو له لورې د ښځو د تعلیم مخالفت د پښتنو له کلتور سره تړاو لري د منیر اکرم دا څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستانی سیاستوالو له توند غبرګون سره مخ شوې او د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې منیر اکرم د خپلو خبرو د سپیناوي لپاره د کمیټې ته اظهار کړی هم دی
د خیبر پښتونخوا په کوارډ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي د کوارډ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ ګاډی په تونل کې له بار وړونکي لارۍ سره لګېدلی په پیښه کې د نعیم په خبره 12 کسان وژل شوي او یو تن ټپي دی دی وایي د مرستندویو ادارې کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوو جسدونه یې د کوارډ لوی روغتون ته ورسول د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روانو چې د پېښې ښکار شو تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل نه دی معلوم خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي کوارټ سورنګ یا تونل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شو د غره په لمن کې د غتونل یو برخه په کوارټ او بلې له ادمخیل درې سره نږدې پرته ده په دغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږده تونل کې دوه طرفه سړک دی چې په کې د رفتار حد ټاکل شوی د جنوري په 9 تمام د کوارټ په تانده بند کې د یوې کښتۍ او اوکتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل شول هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر بند ته بولي وو پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسبیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان ووژل شول
طالبانو د هند له لوري د خپل هیواد د 2023 کال په بودیجه کې افغانستان ته د 10 میلیونو روپیو د ځانګړي کېدو ارکلی وکړ د هند مالی وزیر نرمالا سیتارمان د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل دا پیسې د افغانستان انکشافي چارو ته اختصاص کړي دي هند د خپل هیواد د تیر کال په بودیجه کې هم همدومره پیسې د افغانستان پرمختیایي چارو ته ځانګړي کړي وې د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاهین پرون هندي رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د هند د دې مرستې ستاینه کوي او باور لري چې دا به د دوو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا سره مرسته وکړي افغانی سری میاشتې ټولنه وایي 11,000 په زړه سوري ماشومان یې ثبت کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي د دې ټولنې ویاندوی عرفان الله شرفزوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له 2008 څخه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 14,000 ماشومانو د سریو زړونو درملنه شوې ده د په وینا دا پروسه د یو کال په مخه دریدلې و خو له تیرو 15 میاشتې راهیسې بیا پیل شوې ده
دا مهال افغاني سری میاشتې سره نږدې 11,000 نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي چې موږ مسلسل هڅې کوو چې له بهرنیو هیوادونو سره هم په دې اړه قراردادونه لاسلیکو تر څو دغه ناروغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولیږو
پخوا ډیر شمیر زړه سری ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل د سری میاشتې د معلوماتو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې 144 راتیاتنه تداوي شوي او کورونو ته تللي خو په دې موده کې 11,000 نور ثبت شوي چې باید په داخل او یا خارج کې تداوي شي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د خپل هیواد او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه دا غوښتنه پرون په بغداد کې د سعودي له باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه د عراق د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته د خپل سعودي ساری سفر مهم وباله ویل دا سفر په داسې وخت مخکې شوې چې په سیمه کې ګڼې ننګونې شته. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر په عراق کې د خپل هیواد د شرکتونو له لورې پانګونې ته چمتووالی وښود. عراق له ډېرې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په وروستیو اونیو کې د پیسو ارزښت پرله پسې په کمېدو دی. او د سپورت مینوالو ته همدا چې په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ شوي. چارواکو ویلي دا سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني سر روزونکي کوریایي ماستر منسن هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اتل لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون پر ادبندي کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کولی شي. منسن هاګ څو کاله د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی و او د هغه د هڅو په برکت روح الله نیکپا وتوانید په بیجنګ او لندن کې د المپیک له لوبو د برونزو مډالونه وګټي. ښاغلی هاګ د ګڼو نورو مډالونو او لاسته راوړنو په ګټلو کې هم د افغان لوبغاړو لاسنیوی کړی او هغوی روزلی دي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلي ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. زموږ ژغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې نور بستی اونی ز خبرونه ز ملالی بشیر وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. 1500 ورځې وسوې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دی. یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن د چهارشنبې په ورځ دا خبرې په یوه بیان کې کړې. د بلینکن په وینا طالبان تر هغو د نړیوالې ټولنې د درناوي او ملاتړ تمه نسي کولی تر څو چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته یې درناوی نه وي کړی. بلینکن د طالبانو هغو پریکړو ته په اشاره چې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ویلي، طالبانو په دغو پریکړو سره یو ځل بیا وښوده چې د افغانانو ښېګړې ورته مهمه نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې له ګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو وروستۍ کړنې ظالمانه بللې دي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي، پیغام روښانه دی، پر افغان ښځو او نجونو د هر ډول محدودیت او د تیرو سیاستونو پر شا تګ سره طالبان د 1990 لسیزې په څیر له نړیوالې ټولنې سره له خپلو اهدافو څخه نور هم لیرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي وو چې په افغانستان کې پر ښځو لګول سوي محدودیتونه له دین سره هیڅ تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دغه سازمان کې د پاکستان د دایمي استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. د منیر خبرو ته په غبرګونونو کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې منیر باید د پاکستان له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې سپک معرفي کړل. د لیکلي چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د نجونو ښوونځي ته نه لیږل د افغانانو کلتور دی، خو دا خبرې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ سوې. نن پر دغه موضوعاتو خبرې کوو چې د بلینکن دا پریکړه چې پر طالبانو باندې د ویزې بندیزونه لګولي د طالبانو په پالیسیو کې به څومره تغییر راولي او د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته هم ګورو. په نور بستې خپرونه کې نن له موږ سره د حقونو فعال او د کلګري د ښځو د ټولنیز خوندیتوب ټولنې مشره وژمه سادات، د شوزو د حقونو فعال لطیفه خورم وردک او محصله قدسیه بابکر خیل ګډون کوي. دوی درې سره لمش سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې لمش سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی سعادت له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پرزده کړو او کار د بندیز په خبرګون کې پر طالبانو د ویزی نوی بندیزونه لګولې دي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه به څومره اغیز وکړي چې طالبان د شوزو پر وړاندې خپلې پالیسۍ تغییر کړي؟
سلامونه تاسو ته او محترمو اوریدونکو ته. زما په نظر دغه بندیزونه البته طالبان په خپل باید پوه شي چې دغه بندیزونه په دوی باندې یعنی په څه خاطر دغه بندیزونه لګول کیږي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر متاسفانه بعض مملکتونه دي چې هغوی ته ویزې ورکوي، هغوی سره رفت او آمد لري. حتی په لومړي سر کې کله چې طالبان افغانستان ته ننوتل یا افغانستان ونیو، نو په هغه وخت کې ډېر نږدې هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه راغلل او دوی ته مبارکي ورکړل، یعنی دوی دعوت کړل خپل مملکتونو ته که دغسې دوی ته ویزې ورنکړل شي او نور مملکتونه مثلا دوی سره لاس یو نکړي، نو طالبان به ډېر ډېر ضعیف شي او هغه طالبان به ضعیف شي او د دوی دغه د ښځو پر وړاندې ست او تریخوالی چې دي او یا هم دغه بدیزونه چې دي نو خپل د رسمیت پیژندلو او یا هم د نور مملکتونو د ارتباطاتو لپاره هم به دوی دغه حقونه ښځو ته ورکړي او دوی به خپل دغه بندیزونه حداقل د ښځو پر وړاندې به کم کړي.
اغلی خورم مننه چې تاسو هم لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو چې واوریدل، اغلی سعادت په دې نظر ده چې دوی فکر کوي دغه بندیزونه به د طالبانو پالیسي د افغانانو پر وړاندې او په ځانګړي توګه د شوزو پر وړاندې په دوی د پالیسي په بدلون کې به کومک وکړي، مرسته به وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به خپلې پالیسي بدل کړي؟
علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو درنو میلمانو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته، دا پالیسی به هغه وخت تغییر شي کله چې دوی خپل تیروتنې ته متوجه شي. تر هغه وخت پورې دا پالیسی به هیڅ کله تغییر نشي، ځکه چې دا د دوی یوه غلطي نه ده. دوی در هغه وخت نه چې افغانستان ته راغلي دي د نجونو او د ښځو شای نیولې ده تر نن پورې. دوی چې کله د خپل غلطي ونه مني، کله چې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه کی، د مکتبونو دروازې خلاصې نه کی، هغه د ښځو د نجونو شرعي حق ورتوار نه کی، د دوی پالیسی به همدا غسې پالیسی وي چې د هیڅ چا د منلو وړ به نه وي او هیڅوک به یې په رسمیت ونه پیژني او دوی به په دختل پالیسی کې پاتې راغلي وي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغان خلکو په خاطر یو قدم پورته کی، هغه هم د بریا په لور. د دوی اولینه ناکامي په همدې کې ده چې ولې د افغان ښځه وظیفه ته نشي تللی، افغان جونې مکتب ته پوهنتون ته نشي تللی او پاتې شوه د ملګرو ملتونو خواهوږي د موږ سره. هغوی هم نه غواړي چې واقعا یو جدي قدم پورته کړي. څنګه هغوی دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ څنګه هغوی د دوی هره خبره مني؟ یعنی په دې کې هم زما په نظر چې دلته کومه موضوع شته ده. دلته یو ستون پنج موجود دی. دوی هغه د موږک او د پیشو لوبه شروع کړې ده، خو زه په دې نظر یم چې دا لوبه به تر ډیره پورې داسې پاتې نه شي، د هر څه به افشا شي او د هر څه نه به دوی پښیمانه شي. ولې دا ټوله نړۍ وایي چې دغه کار غلط دی، افغان ښځه باید دندې ته لاړه شي، افغان نجونې باید مکتب ته پوهنتون ته لاړې شي، یوازې دوی وایي چې نه، په دې کې څه موضوع ده؟ آیا دوی داسې غواړي چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دوی داسې غواړي چې دلته خپله پادشاهي وکړي؟ نو دا خو ټولو ته معلومیږي ولې د افغانستان خلک څړانده دي، د افغانستان د محترم ولس دا ټول خلک کارنه دي، دا په خپلو سترګو څه نه ویني، دا په خپلو غږونو څه نه اوري. تر کومه وخته پورې دوی غواړي چې د دې سرنوشت باندې لوبه وکړي؟ زه خو حیرانه په دې یم که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دغه هر ثانیه چې زموږ دلته په کورونو کې ضایع کیږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یوه ورځ هم په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوه شي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه. آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس د اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې د یونما حیات د یونیسف د طرفه هم حیات او د خارجي حیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیدا خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما حیات واضح په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو دا ستړی اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پردې یم چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نور خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې او د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل سوی ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
په اول ورځ کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین مو امتحان ورکړو، بیا دغه نه وروسته زموږ یو دوه مضمون پات شو. دوی راغلل موږ پرې نه خود امتحان صحنه کې ټول ته ویل چې تاسو کورونه تلاش، یعنی موږ به داسې فکر کوله چې دا دوه ورځ یا درې ورځ یا یو هفته یو میاشت بعد موږ بیرته راځو خپل پوهنتون ته، بیرته به خپل امتحانونه ورکوو. خدا د پوهنتون باندې دو یو میاشتو ځانې ده، دوه میاشت درې میاشت، خو تر اوسه موږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بېرته یې دا پوهنتونونه خلاص شي. هغې ورځ کې زموږ ډېر یعنی ډېر موږ بد احساس فکر کول، دا یې موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولې نه لکه خپل سنفیانو سره په تماس کې یم او زموږ پاتې نورو ورونو ته، یعنې دې ځای کې زموږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میل یعنې الکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، هغوی دې درس وایي او جلکیان دې نه پرېږدي، نه مکتب کې پرېږدي، نه کورس کې پرېږدي، حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنې دوی نه شي کولی لاړ شي درس. زما سنفیان ډېر خواشینی ډېر ناراحت دي، کور کې ټوله ورځ لکه هغوی به هم ډپریشن ولري، ټوله ورځ کور کې همدا پوهنتون چې خپل درس به ویل درس ته بسله، اوس هغوی وایي چې یعنې موږ د دې یعنې ښه خبر په تام چې زموږ هغې ورځ کې زموږ پوهنتون خلاص شي، موږ د پخوا په څېر موږ بېرته خپل درسونو ته به بېرته روان شي خپل درس به ووایو.
ډیره مننه قدسی جان زبیر ته تاسو ترځم اغلی سادات تاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو واوري دل چی قدسی جان د خپل ناراحتي په اړه باندې ویل دا د جنونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډیر تاثیر کړی دی تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي په هنتونونو په امتحان کې لګډونه د دنجونو مخاوني ولسي دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومي خبرې سره شای تړاو لري ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر شوزو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولې دي چې ځینی وخت یې کلتور یاد کړي وو ځینی وختونه یې دین یاد کړي وو ځینی وختونه ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه مخه به شي وکړای چې خپل کار ته دوام ورکړي او په دې مورید کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولی د نجونو مخه ودی ول چې په خصوصي په هنتونونو کې د نوملیکنه وکړي د امتحان لپاره یعنی د دغه لامل څه کې دای سیستاس په نظر
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري موږ یو د دې کلتور لرو زموږ کلتور نه ټول دنیا واقف ده نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی ده زمون خزه سره کم دی زمون خزه همیشه تحصیل کړي زمون خزه همیشه کار کړي زمون خزه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړل دا وړه تر لاسه کړي نو زمون دین او زمون کلچر باندې چې دا د تړه ورکړي نو کدا زمون دین پورې تړاو لري آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو دا ټول اسلامي هیوادونه اته د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان ایران دغه نور مملکتونه د دې خزیا تحصیل نه کوي هغه کار نه کوي زموږ همسایه هیوادونه هم خزلری اغیکار کدی اغی درس و تعلیم کی اما متاسفانه هماغه وادونه چې خزه په جګو مقامونو کې کار کوي په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري هماغه وادونه دا خبره کوي چې دا زمونږ دین پورې تړاو لري آیا زمونږ دین او دا غوی دین یو نه دی اغه مسلمانان نه دي نو کله چې هغه مسلمانان دي دا غوي خطو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي نو زمونږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاس نه نه کوي دوی اول دوی دغه د خزو د مسائل او د خزو د حقونو په برخه کې دغه زمونږ د خزو مسائل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکوي زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وای په افغانستان کې د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شو تر اوسه پورې آیا تاسو اوریدل چې د خزو چې خزه د خزو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نوي او یا خزه او یا هم خزه په افغانستان کې د کار اجازه و نه لري نو هیڅ کله داسې نه شوي نو دا نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی دا د افغانانو کلتور نه دی افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لارو او همیشه همشته دی او په دغه خبرو باندې خزه دوی غواړي چې ضعیف کی او غواړي چې افغانان اصلا ضعیف کړي اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه خدای نوی پلان چې د افغانو خزو پر وړاندې د عملی کړی نو په دغه خاطر د دې خبرې کې تاسو مونږ ضعیف شوي شو او اونه شو توانې بلې چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو او زموږ اولاد او یا زموږ جنې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي د نو غواړي چې دغه دی د دې په خاطر چې افغان خزه تحصیل کرده شي او یا د پیشرفت وکړي نو د پیشرفت ټولنه بولري او کله چې زموږ په ټولنه پیشرفت شو نو پیشرفت شو نو په دې وخت کې زموږ همسایګان د دې نه ډار لري چې موږ خپل حقونه د هغوی نه وغواړو ځکه چې اوس د افغانستان د غاګامن دی هوادونه د دینه دار لري چې که افغانستان نني اسبا جوړ شي نو هغه خپل افغانان خپل حق دا غوي نه غواړي او هغه د دې لپاره چې زموږ حقونه مونږ ترا نه کړی د دې لپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه مونږ یو پیشرفته ټولنه ولرو او یا هم افغانستان جوړ شي او یا افغانستان کې جنگ ملي نو په همدې خاطر همیشه هغه غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي افغانستان یو آرام او آباد هیواد ونوسی تر څو هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي
مننه
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې
مننه غلی سادات قدسی جان استاس څخه به پښتنه وکم د افغان شوزو جنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاز رینا اميري د طالبانو دغه پریکړه چې د شوزو پر وړاندې کړې دي دی ظالمانه بللې دي دوی او د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویل دي چې دوی به د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو ترڅنګ درېدل په څه معنا ده او تاسو څه هیله لري له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره
زه فکر کوم یو خدای خو ټول سیاست خبره ده دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي خپل منځونو کې کوم ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي لکه نور هیوادونه کې تاسو وګوري ټول نه زیات فیمیل ټول خپل خوانځي ته دي درس وي هغه ته د حقوق یعنی ډیر زیات دي خو بعد وختانه کله چې راشي زموږ هیواد کې وګوري وازنه څوک چې نشي مکتب ته تلای پانتون ته نشي تلای مدرسې یا کورس ته نشي تلای هغه انجن دي نو دا خو ظلم ده داسې باید ونیسي دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات د شي د خپل منځونو کې خبري او کې او د جام جهان د جام جهان نظمون غم دا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي او بیرته د انجن خپل مکاتب او پانتونونو ته روان شي خپل بیرته یعنی درسونه بیرته شروع شي ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده نو ولې موږ نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي مشکل نشته مخکې هم په موږ نصاب مونږ درس ویلي او هم مونږ په هغه نصاب درس ویلي هیڅ مشکل نشته خو نه پېم چې دوی اصلي هدف څه ده ځکه یو هیواد لکه خارجي ملکونه د دې پر رسمیت نه پیژني نو دوی غواړي چې په دې د دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي نه پیژني چې دوی غواړي یعنی د دې مطلب څه کول دی په دې مونږ اصلا نه پوي خو زموږ आवाज نه غوښتنه هم دا د ځکه ډیره سخت ده چې یو جلیا هر ورځ خپل درس پانتون ته لاړ شي او یو ځلی ټول ورځ کور کې پاتې شي نو هغه ډیر لکه ذهني فشار ډیر ور باندې وارد دیږي استرس لري ډیر یعنی به ورته سخت دی روحي او د مشکلات سره مخامخ کیږي
مننه زبیر ته تاسو ترازم اغلی سادات اغلی خورم سره زموږ د ټلیفون اړیکه شکیدل د موږ هڅه کوو چې دوی بیر تراولو د خبرونی سره واصل سي خو تاسو څخه به پښتنه وکم دلته زموږ دینو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پریرشي دي شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دي چې قران او اسلام شوه ته اجازه ورکړي د چې مکتب ته ولاړ سي خو اوس موږ د قران ومنو کډ طالب ومنو او عثمان نوری لیکل دی اول په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي هر څه بشسي خو اوس یې پر اتاک سخت پښیمانه يم یو بل اوریدونکو اماراتي وقار لیکل دي چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لاندې ځکه خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري زه غواړم غلی سادات تاسو نظر په دې مورید کې واخلم آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري
تاسو په نه دا صرف یو خبره ده چې ویزه هغه باندې بندې شي وي یعنی ډیر مملکتونه شته دي یا ډیر هیوادونه شته دي چې هغه ته ویزه ورکړي اول مخکل شاوخوا امتیازان یا ګاونډي هیوادونه ته ګورو راستامت شته ده که طالبان باندې ویزه بندې هم شي نو د هغه بادارانو ته ویزه ورکول کیږي او د دوی په نمائندګۍ د دوی باداران خبرې کوي نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري یا صرف دغه یو خبره وی کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته تګ راتګ لري نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې شي دي د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه باندې شي دي دا یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه باندې کړي نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي چې دا متاسفانه متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یو لاره ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي، نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزې بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی تر څنګ ولاړ دي، هغوی باندې هم ویزې بندې کړي. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغوی وایم چې هغوی کنی دي، د هغوی نمایندگان شته دي چې د هغوی نه په هر مملکت کې نمایندګي کوي او د هغوی طرفداري کوي تر څو وشي کولی چې طالبان حمایت کړي.
مننه قدسی جان، استاس څخه په دې مورید کې پښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایې په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوریت نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې نجونې یعنی حجاب سم نه وو، یا ځکه چې ډېرې مواردو کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو ځینې وختونه ویلي دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغوی دروغ وایي. لکه جمهوریت نظام کې مونږ الکان او جلکیان ځینې پلکار پنځي به فرق کړل، خو زموږ خپل پنځي کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کیږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراته وي همدې حکومت کې مهارت کې، هغه وخت کې هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا د حجاب نه مراته کې نه وو. خو دوی اوس چې یعنی دوی خبرو ته راشي، دوی چې یو خبره هم وشي چې دوی همدا پانتونیا مکاتب بند کړي، د دوی یوازنی خبر هم دا ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمونږ پانتون کې د دوی نه یو مسوم مولوي صاحبان راغلي، موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیک کړئ، نه پوهېږم د سې کالي باید تاسو واغوندي. موږ ورته په سر سرو قبول کړي، ځکه مخکې هم زمونږ هماغه حجاب وو، اوس هم زمونږ هماغه حجاب وو. موږ نور هیوادونه یا د نور ممالک په سیر یعنی زمونږ یونیفارم نه ده، زمونږ خپل حجاب ده. او ست شریعت وایي په دې خو مونږ ټول پوهېږي چې رقم ته باید کالي واغوندي، حجاب مراد کړو. د حجاب مسله اصلا دروغ ده، دوی یعنی دا زه نه تایید کوم. هغې وخت کې هم مخکني نظام کې ټول یعنی حجاب مراته ول، او اوس هم یعنی هېڅ فرق پکې نشته.
اغلی سادات، تاسو مخکې چې ما دغه خبرونه معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر شوزو لګول سوي محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استازي سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استازي ورستي څرګندونی سمې نه دي، او پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل جایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشت دي، ځکه چې د ده په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړي دي. د همداراز لیکل دي چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو، او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځي ته تللې. تاسو په دې برخه کې که یو څه ووایاست چې څنګه کېدای سي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کېږي، پر نړیوالو سټیجونو باندې لکه ملګري ملتونه چې سول یا نور نړیوال کنفرانسونه، د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونې کیږي په بیلابیلو وختونو کې. افغانان څه کولای سي چې خپل نظر وایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه دوی غواړي چې اصلا نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، ښځې د هر کار حق ولري، او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته ښوونځي پرانیزي. بیا دا د خلکو خوښه ده چې نجونې ښوونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل غبرګون ښودلی، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېر هلکان او ډېر نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل، خپل پانتونونه خوشی کړل، یعنی هغه د ښځو په حمایت دا کار وکړ. د دې نه موږ پوهیږو چې دا زموږ کلتور نه دی، او په دې ټول دنیا پوهیږي، په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پوهیږي چې دا زموږ کلتور نه دی. او دا چې پاکستان دا خبرې کوي، نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري. پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغان ښځو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی، دا د طالبانو کلتور دی، او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې، او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي. مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد، د هیواد خلک هیڅ کله د دې طرفدار نه دی، او هیڅ کله دا کلتور نه قبلوي. دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی، نو هیڅ کله دا به نه منو. او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو، البته دننه هم زموږ خځې او نارینه د دې خبرې نه هیڅ کله حمایت نه کوي، او هیڅ کله یې نه مني، او نه په بهر کې څوک یې مني. په بهر کې هم میشته افغانان چې دي، نو هغوی هیڅ کله دا خبره نه مني، او هیڅ کله دا خپل کلتور کې نه شاملوي، نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شاملېږي.
مننه. نو اوس هم لمش سره اغلی وردک پرته وصل سوی ده. اغلی وردک، لکه تاسو چې واوریدل، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر شوزو باندې لګول سوي محدودیتونه په افغانستان کې د نن د اعلی دین سره تړاو نه لري، او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی. خو په دغه خبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې دای سم نه وایي، ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لومړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست، او په دا ټول سیمه کې دغه بې ساري اقدام و. نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لانه و چې افغانان خپل انجونی شونځي ته لیږلې، او د کار زمينه ورته برابروله. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای سي چې یو دا ډول دریځ رامسته کې چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول څرګندونې کوي؟ افغانان څنګه دغه خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسولای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي؟
مننه اغلی بشیر صاحب، نو بخې نو چې لکستنځم مختارغله. نو پاکستان دی اول خپل سر په غریبان کې. پاکستان څنګه زموږ په حق لا داسې بیانې ورکوي؟ پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ هڅه ټول د خپل سر دی دا خبرې کوي. دا زموږ کلتور نه دی. زموږ کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی، د افغانستان افغاني کلتور دی. دوی څنګه ځان داسې ناخبره بولي؟ هسه د خپل سر خبرې دي چې کوي. د افغانستان کلتور د ښه سواد، د ښه زده کړې کلتور دی، دا نړۍ ته معلوم دی. پاکستان څه کاره چې داسې بیانې ورکوي؟ خیر دی، ستونزې به وي، دا ستونزې به حل شي. موږ پلاس پلاس که دلته یو او که افغانان په بهر کې دي، که هر چېرته وي، انشاءالله چې دا ستونزه به حل کېږي. دا به تر ډېره داسې دوام ونه کړي. خو دوی د خپلو بیانیو سره لږ فکر کوي، لږ متوجه وي چې څه وایي. اول چې کله په مخ لکه
پخوانی حکومت چې و جمهوریت نو دوی دلته جهاد اعلان کړی و په دې ټوله نړۍ خبره ده. نو پاکستان اول څنګه ځان ته نه وایي چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا و که دلته؟ اوس هم څنګه داسې وایي چې دا کلتور افغانی کلتور دی چې دلته باید زده کړه نه وي؟ او زه بیا حیرانه دې ته یم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري، آیا دا نه ویني؟ څنګه یې دغه ټول انتقادونه په ځان باندې منلي دي؟ دلته څه خبره ده؟ ولې د دوی جواب نه ورکوي؟ ولې دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی، زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی؟ دا څنګه ورته نه وایي؟ او دا لوبه چا شروع کړې ده؟ دا به څنګه ختمیږي؟ او نه پوهېږم، دې ټوله نړۍ دې حیرانه کړې ده. نړیوال چې کله دا ادعا کوي چې موږ بندیزونه لګولی دي او دا خبرې ټولې هسې خبرې دي، ولې په هفته کې دوی ته یوه کڅوړه راځي، دوی ته پیسې ورکوي، د دوی ملاتړ کوي؟ یوازې یعنی د ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ یې په رسمیت نه پیژنو. نور ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري، په کوم اساس دوی ته دا کڅوړې را لیږي؟ په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي؟ ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی؟ آیا موږ په دې نه پوهېږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی؟ آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني؟ کڅوړه به درته لیږم، هغه صحیح ده، حیات به درته لیږم، هغه سیاسي اړیکې به وي در سره، خو د پردې تر شا، خو ته د پردې مخې ته راولی چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده. دا خو ټولو ته معلومیږي، یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی، د نجونو مکتب یې تړلی، د ښځو او نجونو په مخې د دندو دروازې تړلي دي. آیا دا د دوی کامیابي ده؟ دا څه غواړي دوی حکومت وکړي دلته؟ دا زموږ امیر څوک دی؟ دا زموږ پادشاه څوک دی؟ دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ زه خو یې نه پېژنم تر اوسه، زه همدلته یم، شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې، زموږ پادشاه څوک دی؟ آیا موږ پادشاه هم لرو که نه؟ دا بې سرپرسته ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي؟ دوی په کوم جرات خبرې کوي؟ د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادېږي، دوی شرم نه کوي، احساس د شرم او حیا نه لري.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی سادات، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې تاسو واوریدل چې د پاکستان استازي په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانان دا د افغانانو کلتور دی چې خپل نجونې ښوونځیو ته نه لیږي، خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د نجونو د ښوونځیو دپاره وسول، د دې دپاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راووت او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل، او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي. ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی، که څه هم د دوی ویان بیا وروسته وویل چې دا یوه زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښې کړې وه، خو دا خبره د ده له خولې سوې ده. او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه، ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې د دوی دریځ د ندا محمد ندیم له دغو څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه. ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور دننه وایي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی یا دا ډول څرګندونې کوي که پخوا یې کړې وي که اوس کړې وي، ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي؟ د دوو برخو تر منځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي؟
زما په نظر طالبان اصلا د افغانانو د کلتور نه خبر نه دی. هغوی نه پوهېږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی.
آیا افغانیت هم داده چې یوازې خزو باندې خپل زور چلوي، یوازې په دې باندې فکر وکړي چې په خزو باندې نور څه بندیزونه ولګوي؟ آیا تاسو نه پوهیږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي؟ متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر ونه کړ. دغه تقریبا ولس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې، مګر دوی د هیواد اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ. د اول ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي، فقط د خزو په باره کې فکر کوي، او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړي او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي. که دا بد کلتور دی او که یا بد نومونه دي، نو دوی په افغانانو باندې دوی تپي. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅکله هم نه و. زمونږ افغان ښځې او نجونې مخکې د دینه هم اته څلوېښت کاله او پنځوس کاله مخکې همدغه حجاب اسلامي حجاب ده. هغوی مکتبونو ته تلل، په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول، نو دغه نوی کلتور افغانان ته د کوم دینه راغی؟ آیا په دومره کلونو کې چې موږ دغه کلتور نه لرل نو اوس د کوم دینه شو دا کلتور؟ په دندې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوی تپل شوی بدنامی ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي. البته د افغانانو خدي او نجونې هیڅکله به دا کلتور نه مني، او څرنګه چې موږ خپله الحمدلله مسلمانان استو، همدغه څه د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت خزو نجونو ته د تعلیم حق ورکړی او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکړل شوی، هغه حقونه موږ به ان شاء الله ترلاسه کړو. او هیڅکله د دوی دا خبرې چې دا زموږ دین کې دی یا کلتور کې دی، دا به هیڅکله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی، د کلتور د دین نه بر نه دی. او هغه کسان چې مخکې هم خپل نجونې مکتبونو ته نه پرېښودل، نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطره چې بیا هم همدغه زموږ ګاونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي، البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم، نو وضعیت خراب کړی و. تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زموږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نه شي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل، یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي، او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او ونه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي، تر څو ونه شي چې هغوی خپله بدنام شي، زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې، حتی هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل، هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو، جرګې به یې فیصله کولې. او همدغه څه که زموږ ښځې وزیرانې وي، وکیلانې وي، نو دا هیڅکله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی وردک، تاسو څخه پوښتنه کوم چې که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله افغانستان ته په دې وروستیو کې تللې وه، اغلی امینه محمد له سی این این سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي، او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژني، دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دی ویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې، دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نه وي لیدلې یا نه وي پیژندلې. اغلې امینه محمد مسلمانه ده، دې دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نشته چې د ښځو پر کار او زده کړو دې بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني، څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی یې باید ومني؟
مننه ملالۍ جانې، ډېره ښه پوښتنه ده او د بحث وړ پوښتنه همدغه ده، ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هو کې دا خبره نشته چې نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی وایي څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه و، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه نه وزده، موږ روژه نه نیوله، آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو؟ دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی، او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همدا ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي، او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړې نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي؟ موږ ښه ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي. ولې هغه ټول علما یعنی د هغو علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ د عربستان علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ یعنی هغوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. څنګه چې میرمن امینې دا خبره کړې چې دا د پیړیو لکه شاته پاتې خلک دي، د هغه خلک دي، دا د اوسنۍ زمانې په رښتیا هم چې نه دي، یا که دوی خو سترګې پټې کړې، د افغانستان دښمنان دي. که دوی د افغانستان دښمنان نه وای، د خپلې سترګې بلوڅه کړې وای، دا ظلم او ستم به خپل لیدلی وای، او دا به لیدلی وای چې د خوار ولس لپاره څه پکار دي، څه کول پکار دي. آیا د دې هیواد یوازینی د حل لاره د پوهنتون بندول دي، د مکتب بندول دي؟ او دوی په دې نه پوهېږي چې کله هم دا بند کړي او دوی ته به څه ضرر وارد شي. آیا دوی کولی شي بدون د میرمنو نه د افغانستان ولس اداره کړي او دا خپل حکومتداري ورباندې وکړي؟
مننه مننه ډیره زیاته اغلی خورم، ستاسو د وخت څخه هم او لغپلو دروسرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم. او اغلی وجمه سادات، اغلی لطیفه خورم وردک، او اغلی قدسیه بابکر خیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
azadiradio.com vaura la la anna
تب تزم واو لا 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 واو مالا قلم پلاس کے راکھرا مکتب تزا مالا قلم پلاس کے راکھرا مکتب تزا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ماویل دادش شین که خال پزن وانده کابلول مخنلری که وخانده زمینیا ما پتا محبوب بانده کابلول مخنلری که وخانده